دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زه نظرانه یوسفزی يم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د قزاقستان جمهوریت ریاست دوشنبه جنوري لسمه په ویلا می کې ویل دي چې د افغانستان مرکزی اسیا او ملزنی ختیځ بهرني اور پکې هم دغه ملک تر تیرونه د تاوتریخوالي تر شاو ویلا می کې راغلي دي چې د تاوتریخوالي تنظیم شوی ویلا می کې به مشخص ډول ویل شوی نه دي چې د افغانستان نه کوم ډلې او کوم افراد په دغه تاوتریخوالي کې دخلو تر دې دمه د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې حاکم دي سندي ویلي تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلو چې د داعش ډلې د افغانستان په شمال کې فعال ده او غواړي د کډوالو په جامه کې منځنۍ اسیا ته داخل او نامني وکړي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار تقایف وایي چې هیواد د تیرې اونۍ د تاریخي تاوتریخوالي په ترڅ کې کودتا ته ماتې ورکړه نوموړي ټینګار وکړو چې قزاقستان ته د روسیې تللي عسکر به زر بیرته کورته لاړ شي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد د ځینو هیوادونو د مشرانو په ویډیو غونډه کې چې اوس په یو امنیتي ائتلاف کې ګټ دي دا خبره تایید کړه سمره زر چې ماموریت ختم شي بیرته به ستنېږي د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله نه ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دغه پیښه د دوشنبه په ورځ د جنوري لسمه د لالپوري ولسوالۍ په بیگانانو کلی کې د جوارو د پولیو پلورونکو لخوا د هوان زړې مرمۍ ټکېدو له امله رامنځته شوې ده پر ننګرهار ولایت کې طالبانو د والي دفتر په ویلامی کې ویل دي د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ بیگانانو کلی کې د جوارو پولو پلورونکو له لورې د یوې زړې هوان مرمۍ ټکولو له امله چاودنه رامنځته شوې چې په ترڅ کې نه ماشومان شهیدان او څلور ټپیان شوي دي پیلامی کې ویل شوی چې ټپي شوی کسان د درملنې په موخه د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته لیگل شوی دي د جګړې نه پاتې ناچاودیده محمد لا هم لجدي اندېښنونه او د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په 13 نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلی وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,400 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي د افغانستان برېښنا شرکت یو ځل بیا د پخوانی چارواکو زورواکانو نوښتې دي چې د برېښنا خپل بلونو درکړي خپل پورونه ادا کړي دغه شرکت د جنوري په لسمه ویل چې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د خپل پورونو ورسپارلو په اړه یو میاشت مخکې هم یادو کسانو ته خبر ورکړو د افغانستان برېښنا شرکت په اعلامیه کې ویلي کچري پخوانی سیاسيون زورواکي او چارواکي خپل قرضونه ادا نه کړي په وینا به ورستي فرصت به د لاسه ورکړي د دوی په وینا پخوانی چارواکي سیاستمداران او زورواکي د سو کلونو را پدې خو د برېښنا شرکت پورې وړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن وای د روسیې سره په مزایلو او تمرینونو د شخړې د کمولو په حق له په متقابلو اقداماتو خبري وکړي هغه وای په خبرو کې د امریکا د خبرداري بیا تکرار کړي ک مسکو په یوکرين رغل وکړو لوی بیابا پریکړي نو موړی په جنیو کې د خپل روسي سیال سرګي رایبکوف سره د خبرو وروسته خبريالانو ته وویل مونږ یو لړ نظرونه لرل چې دواړه هیوادونه داسې متقابل اقدامات کولای شي چې د ملي امنیت په ګټه مو وي او ورسره ستراتیژیک ثبات خشي نو موړی وویل چې د روسي له لوري د امنیتي ضمانت له غوښتنې وروسته هغه د مزایلو د ځای په ځای کولو په اړه د نورو مفصلو خبرو وړاندیز وکړو خو هغه وویل چې د روسي د غوښتنې رد کړی ده چې ناتو باید اوکرين ته غړیتوب ورنکړي هغه وویل چې امریکا د روسیې د امنیتی وړاندیزونو دردولو چې وهلو په اړه جدي ده او موږ به هیڅ ته اجازه ورنکړو چې د ناتو د پرانست دروازې تګلارې بند کړي په میامار کې وی محکمه د واک نه د لیرکل شوی مشر آن سان سوچی په سلور کلونو بند محکوم کړي ده محکمه وایي چې میرمن سوچی د واکی ټاکی په نامه د وی مخابراتي وسیلې په واردولو سره د میامار د وارداتو او صادراتو قانون تر خپل لاندې کړی دی هغه هم د غراز تور نه دا چې د کرونا وایرس په اړه د لګول شو محدودیتونو په ماتولو سره د میامار د طبي پیښو سره د مبارزه قانون د پام غورځولې یوه سرچینه ویلي چې په هر سرغړونې سره انسان سوچي ته د دوو کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. شاوخوا یو میاشت مخکې یوې بلې محکمې هغه په څلورو کلونو بند محکومه کړې وه چې د میاماري پوځي مشر یې بیا د بند موده دوه کاله کړه. د انسان سوچي حکومت د 2021 په فروری کې د پوځي کودتا په پایله کې نسکور شو. که د پوز د لوري په هغه او د هغه د ګوند په مشرانو لګول شوی تورونه ثابت شي، له شاوخوا سل کلن بند سره به هغه مخامخ شي. او په پاکستان کې اقتصاد پوهان او د سیاسي مخالفو ګوندونو مشران وای د حکومت لخوا پارلمان نه د 350 اربو روپو اضافي مالی بل منظورې سره به د ملک اقتصاد ته زیان ورسیږي او د ملک کمزور اقتصاد به د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د صدر اعظم عمران خان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومتي بودیجې سره خپل سخت مخالفت ښودلې دي. قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وې په تیر 2021 میلادي کال کې افغانستان کې سیاسي بدلون او اقتصادي بندیزونو د پنګ اچونې بهیر د ستونزو سره مخ کړي او نږدې 5% د تشبث فعالیتونه کم شوي. اقتصادي چارو ځنې کارپوهان وي د کال په سر کې امنیتي اندېښنې او بیا وروسته د بانکونو مسلې پر پنګونې اخیس وکړ. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي وایي چې په تیر 2020 میلادي کال کې د امنیتي ستونزو او بیا وروسته پر بانکونو بندیزونو په افغانستان کې د پنګونې په بهیر ډیره منفي اغیزه لرله، چې له امله یې په دغه هیواد کې د نوې پنګونې بهیر د ډیرو ستونزو سره مخ شوی. د دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی وایي چې د تیر 2020 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې کابل سره نږدې په باریکاب، میدان وردګ، هرات او کندهار کې نوې صنعتي پارکونه پرانیستل شول او په دغه پارکونو کې پنګوال ته د فابریکو د جوړولو لپاره ځمکې هم وي شل شوی او د پنګونې ژمنې هم شوی وي.
د کال په لومړني سر کې تقریبا په مجموعي شکل دا شول کېدل چې د اویاو ناتر اتیا میلیون ډالر شوخوا کې په دغه فارکونو کې سرمایه گذاري تعهد شوی دی او زمکې توزیع شوی دی او سرمایه گذاري باید وشي. هغه غټې پابریکې او یا پروژې چې لکه د ټاپی او یا نورې داسې شوی هغه خو هم د پخوانه جریان درلود، اما نوې چې په نوې لحاظ کله چې ما په روستا دوورو کې او خصوصا په د اخر وختو کې چې سیاسي مسایل را پیدا شول، سرمایه‌گذاری نوې سرمایه‌گذاری کاملا خارجي خو په هیڅ صورت نشته او داخلي سرمایه‌گذاری هم د ستونزو سره مخامخ شولې ده. پرابلمونه لدی
خانجان رکوزی افغانستان کې د پنګول د کچې د ټیټي دو یو ولادت په دغه هیواد کې د اګز د 15 د سیاسي بدلون روستا د افغانستان باندې شتمنه کنګل کېدل خودل او ویل شي کسام د پنګ په برخه کې پساس ټول زلمن زتللی، خو بیا هم د بانکونو سوز لامل ډیره پنګونه نه ده شوی. خاغلی علي کوزی ویل چې افغانستان کې د خلکو د اخیستلو د توان د کمیدو لامل په مجموع کې په دغه هیواد کې سوداګري کم شوې ده.
په مجموع کې تجارت او کاروبار کم شوې ده. تاسو ته معلومه ده لتون هم دغه سیاسي دي. بل خبره ده چې فابریکو ته غذایی اولیه مواد نه رسیږي، یعنی خام مواد نه رسیږي، او بل فابریکه چې تولید کوي مواد نه خرڅيږي. دا اوس زمونګه د اکثره خصوصا د سیخي ګول د فابریکو په زورونو نټانه مواد تولید کړی دي، اما بازار کې تقاضا نشته چې دغه شي. د رسمي او خبرو لمخې نه خو تر اوسه سایه مرکزی کوم ارقام نه دي خارج کړی، اما د صنعتکارانو او د فابریکادارانو د خلکو نه چویل کیږي د ډیر شنه تر شپږ د شپې ساده پورې کاروبار او تشابوس او خصوصا د فابریکې کارونه بند شوی دي او د مشکل سره مخامخ دي.
اقتصادي چارو ځنې کارپوهان د بانکونو له لارې د پیسو انتقال او هم سیاسي اندېښنی افغانستان کې د پنګونې د کمیدو په عواملو کې شمیري او وایي چې د تیر کال سیاسي او اقتصادي حالات ولامل په دغه هیواد کې د پنګونې تمه هم نه کیدله. اقتصادي چارو کارپوه حکیم صدیقی وایي چې افغانستان کې د کرهنې سکتور او ترانسپورت سکتور په ګډون په زنو برخو کې ډیره پانګونه نه ده شوې. اقتصادي چارو دا کار پوي چې په کار دی افغان پانګوال په بهرنیو هیوادو کې د پانګونې پر ځای په خپل هیواد کې په دغو سکتورونو کې پانګونې ته وهڅول شي.
هیڅ ګای ما نه میتونیم متکی وابسته به
خپل سیدیکی ویل موږ هیڅ کله نشو کولای چې د بهرنیو هیوادو پورې تړلي اوسو او زموږ پانګوال په کار دی دنه په هیواد کې پانګه واچي. حکومت هم په کار دی چې د غوی د امنیت او د غوی د پانګې امنیت برابر کړي. د اقتصادي چارو دا کار پوي چې حکومت به د پانګوال سرګټ بازارونه جوړ کړي او په دې ډول پانګوال پانګونې ته واسي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او نامنۍ له امله په سلګونو افغان پانګوالو خپلې پانګې بهرنۍ هیوادو په ځانګړي ډول ترکیه، متحده عربي اماراتو او ازبکستان ته انتقال کړي دي. له افغانستان څخه د وتلې پانګې دقیقه اندازه معلومه نه ده. د پرله پسې تماسونو سره سره مو په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ترلاسه نه کړی شو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. پاکستان په یو څو میاشتنی کمپاین کې 200,000 افغانانو ته د مهاجرت کارتونه وویشل. په دې دولتي کمپاین کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په ملاتړ د تیر کال د اپریل په میاشت کې پیل شوی و، په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان مهاجرو معلومات نیوی کړای شول. نور تفصیل په جنیو کې د امریکا غاک د خبریالی لیزا شلاین پر رپورت کې.
د یو این ای سی آر ویان بابر بلوچ وایي چې دا ځل افغان مهاجرینو ته برېښنایي کارتونه ورکړل شوي دي چې په دې سره به د دوی اوسېدنه قانوني ووسی او بشری مرستو او خدماتو ته به لاسرسي اسانه کړي.
The new identity cards are essential protection tool for afghan refugees
and نوې مهاجر کارتونه ډېر محفوظ دي او د سره به افغان مهاجرین وکړي شي چې ډېر په اسانۍ صحي، تعلیمی او مالی خدماتونه ترلاسه کړي او دوی کولای شي چې د عاجل ضرورت په وخت هم دغه کارتونه په وسیله امنیتی ادارې خبر کړي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو نه وروسته قریب 3 لکه افغانان پاکستان ته مهاجر شوي دي. په دوی کې زیاتره په غیر قانوني لارو راغلي او خطر شته چې بیرته خپل هیواد ته ولېګل شي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې افغانستان د یو سخت بشري ناورین په لور روان دی. د راپور له مخې تقریبا 3.2 میلیونه خلک اساسي بشري مرستو ته ضرورت لري. همداراز قریب 9 میلیونه خلک داخلي به کور شوی دی او نږدې وخت کې کورونو تسنیدل ممکن نه ښکاری. د یو این ایچ سی آر ویان وایي تیر کال رئیس پاکستان کې د افغان مهاجرینو د شناخت لپاره 40 مرکزونه پرانیستل شوی دي. همداشان لري پرتو منطقو کې د سپتنام لپاره د موټرونو څخه کار اخیستل کیږي. هغه وایي د افغانانو د پوهاوي لپاره هم یو پراخ معلوماتي کمپاین تنظیم شوی دی ترڅو د دې کارتونو په اهمیت پوه شي او ګټه یې هم وکړه. ځکه چې ډیرو خلکو نمونه ثبت کړل.
Among them there were 200,000 children under the age of 5.
په سب شو نمونه کې 2 لک ماشومان هم شامل دي چې عمرونه د 15 کال نه کم دي. همدار از 2 لک نوې برېښنایي کارتونه هم پیشل شوې. باقي نور به د 2023 کال په دوام کې اجرا شي. دا کارتونه به د کال 2023 د جون تر دیرشمې کار
ورک. خاغلی بلوس وایي د دوی مقصد د افغان مهاجرینو خوندیتوب او پاکستان دولت او خیریه موسسو ته ایسای برابرول دي ترڅو د مرستو کارونه اسانه شي. همدارز خاغلی بلوس په وینا د نوي کارتونه به د هغو افغانانو کارونه هم اسانه کړي چې بیرته خپل وطن ته تلل غواړي. ورزنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په قزاقستان کې د تیری یوې اونۍ د جنجالونو په دوام د هغه هیواد حکومت د یکشنبه په ورځ ویلي چې یو شمیر ستراتیژیکي سیمې تر کنټرول لاندې راوستلې. د روسي عسکر له هم قزاقستان ته روان دي او تازه راپورونه کې ویل شوی دي چې په قزاقستان کې د روسي شخړو نه ډکو اعتراضونو او مظاهرو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په رپورت کې.
د قزاقستان د جمهوریت ریاست دفتر یکشنبه وویل چې په هغه هیواد کې یو شمیر ستراتیژیکي ادارې د روسي په مشرۍ د پوځي ائتلاف تر کنټرول لاندې راغلي دي. د قزاقستان حکومت وایي د دغه هیواد په ټولو برخو کې حالت باثباته شوی او د تیرې یوې اونۍ د نارامۍ سره په تړاو 15,300 کسان نیول شوي چې د پام وړ بهرنیت به هم پکې شامل دي.
د قزاقستان په جمهوریت کې حالات مخ په باثباته کېدو دی او حالات د مسؤلینو تر کنټرول لاندې دي.
بلخوا د روسیې دفاع وزارت نن یکشنبه داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې د الماتا په نړیوال هوایي ډګر او دغه ښار په ګاونډي ژتکن هوایي ډګر کې د روسي پوځیانو ښکته کېدل ښکاره کوي.
د سولساتو ځواکونو قطاعات اوسمهال په الماتا ښار او شاوخوا ناحیو کې مهم نظامي دولتي او عامه تاسیسات ساتي.
روسیې د قزاقستان د جمهور رئیس قاسم جومرت توکایوف تر غوښتنې وروسته هغه هیواد د پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. راپورونه وایي چې په قزاقستان کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په تاوتریخوالو کې د الماتا ښار په ګډون په هغه هیواد کې 143 کسان وژل شوي چې 103 تنه یوازې په الماتا ښار کې دي. مظاهره تیره اونۍ د نفتو د بیې د لوړېدو په غبرګون کې پیل شوې او ډېر ژر د حکومت په وړاندې په مخالفت بدل شوې. قزاقستان د شنبې په ورځ د هغه هیواد د ملي امنیت رئیس د خیانت په تور نیولې دی. همداشان د راپورونو له مخې د یاد هیواد پخوانی صدر اعظم او د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایوف نږدې متحد کریم ماسیموف هم نیول شوی دی. د دې هیواد د کورنی استخباراتو د ادارې په وینا ښاغلی ماسیموف د خیانت په تور نیول شوی دی. بلخوا د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه د قزاقستان قربانیانو ته دعا وکړه.
په ډېرې خواشنۍ سره خبر شوم چې په وروستیو ورځو کې په قزاقستان کې د مظاهرو له امله تلفات هم اوښتي دي. هغوی او کورنیو ته دعا کوم او هیله من یم چې د خبرو عدالت او ښېګڼې له لارې ټولنیز توازن بیرته رامنځته شي.
په قزاقستان کې جنجالونه په داسې حال کې دوام لري چې په بریتانیا کې د اروپایي ټولنې سفیر نن یکشنبه وویل که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي پراخه عواقب به ولري. خونه موري وویل اوس مهال تر ډیره په دې تمرکز دی چې تاوتریخوالی له ډیپلوماټیکو لارو چارو څخه هوار شي. نو موري د بریتانیا له سکای نیوز سره په خبرو کې د دې مسلې په اړه د اروپای ټولنې، امریکا او ناتو په یووالي ټینګار وکړ.
اروپای ټولنه او غړي هیوادونه د قوت یو ډیر قوي موقف لري. د امریکا متحده ایالات او د ناتو ملګري هم یو موټی دي او موږ په روښانه توګه وایو روسیا په پوځي اقدام سره په اوکراین کې مداخله وکړي پراخ پایلې او لوړه بیا به ولري.
د نوموړي دا څرګندونه د امریکا او روسیې ترمنځ د مهمو ستراتیژیکو خبرو مخکې تر سره کیږي. ټاکل شوې ده دا خبرې نه یوازې د مسکو او واشنگتن د اړیکو راتلونکي بلکې د امریکا او ناتو د اړیکو راتلونکي هم څرګند کړي. د لوړې کچې په دې خبرو کې چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ پیل شي تر ټولو مهم بحث پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل موضوع ده. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو نه د اوبو د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. اټکل دا دی چې که ورته حل لاره ونه موندل شي دا موضوع ښایي په یو ناورین واوړي.
پوهان فکر کوي چې په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره ښکته تللې. باور دا دی چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه له هغې چې په اړه یې فکر کېږي زیاته جدي ده.
زمون تازه چیرنی خای چې په روستیو کلونو کې تقریبا د هر پاوسد ډول په کال کې 3.5 میلیمتر د ځمکې لاندې وبې چې دغه کمیږي چې دا د کلنی ورخ په اندازه باندې ډیر زیات دي.
د اوبو د چارو په هانی دا کوي چې د افغانستان د رواني لانجې یو ستر لامل وبدي. کورته د هلا راونه موندل شي د اوبو د کمښتون زبا په افغانستان کې پراخه ټولنیزي، سیاسي او امنیتی ستونزې وزېږوي.
چیرته دا پام دې شکل باندې دامه پیدا کی نو نه دا یوازې د افغانستان لپاره بلکې په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو لپاره ستر ناورین بلل کېدلی شي. په دې وروستیو کې د اقلیم تغییر او په عین شکل کې په داخل د افغانستان کې د اوبو ضعیف تنظیم هغه د دې لامل شوی دی چې په افغانستان کې خلکو لپاره او خصوصا د بزګرو لپاره د زراعت اوبو په بعض سیمو کې د څښاک اوبو د کمښت سره مخ شي. دا ستونزه که په صحیح ډول باندې تنظیم نشي نو لر نه ده چې د افغانستان ډېری خلک به د اوبو د کمښت له وجې په داخل د افغانستان کې او بیرون د افغانستان نه مهاجرت کولو ته مجبور شي.
د دې سره سره چې پوهان د تیر حکومت لخوا د اوبو قانون جوړول او د اوبو د بندونو د بیا رغونې چارې شتای، خو دوی په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره تر اوسه ترسره شوې هڅې په څه ګڼي؟
پروژوي برخوردو شروع د اوبو سره د یو واحد واحد نیشنل واټر مینجمنت پلان تر اوسه پورې معنی دلیدلې نه وجود نه درلودلو چې هغه جوابګوی اوسېد ډېرو عمده مسایلو چې په هغې کې دغسې حالات دغسې استثنایي حالات راځي، دغسې ډراوټ راځي، وچکالي راځي چې دې دپاره یو کنټینجنسي باید وجود درلودلی چې ښه چې که دغسې یو حالات راځي په کومو نقاطو کې کومو نقاطو ته باید سړی رجوع وکړي.
که څه هم چې اقلیمي تغییرات او ځینې طبیعي فکتورونه د اوبو د کمښت لامل شوي، خو دا ستونزه انساني اړخ هم لري.
یو لامل د اوبو د کمېدو خپله د ورښتونو کمواله دی یا د واورو کمواله دی، ځکه د افغانستان اکثره د اوبو منبع چې ده زمونږ واورې. دویم لامل چې دی هغه زمونږ ځمکې لاندې اوبه چې دی هغه تغذیه کېږي نه په صحیح طریقې سره، هغه اخراج د اوبو زیات دی تغذیه په نسبت، پانی مصرف یې زیات دی، هغه قانوني یا غیر قانوني مصرف زیات دی او تغذیه کېږي. بل ښارونه زمونږ اکثره کنکریټ شوي دي، کم هغه منطقو نه ځمکې چې به اوبه ځمکې لاندې اوبه به تغذیه کېدلې هغه ساحه کمه شوې ده. نو دغه وجه ده. بل دا چې غیر قانوني استخراج چې د اوبو دی ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي هغه یو بل لامل دی.
د اوبو د چارو پوهان په افغانستان کې د اوبو د ستونزې د حل لپاره د عام ولس، بزګرو، حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې هڅې او همکاري اړینه بولي.
دا د یو کال خبر نه ده، د دې لپاره دولت ته پکار ده چې یو واحد انټیګریټډ واټر مینجمنت پلان وي په نېشنل لیول باندې. او په هغې کې وکولای شو چې موږ لکه ما مخکې ذکر کړله چې هغه دغسې حالات، دغسې مترقبه او غیر مترقبه حالات نه باید واقف اوسو، او وکولای شو چې کم سورس، کم ریسورسز په کم حالت کې استفاده ورنه کولای شو.
اندېښنه دا ده چې که ورته حل لاره ونه موندل شي د اوبو کمښت به په افغانستان کې یو لوی ناورین رامنځته کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونو ته ادامه ورکوم. افغانستان کې د طالبانو بیرته واک ته رسیدونه وروسته چې کوم سلهاو زره افغانان امریکا ته مهاجر شوي، زیات شمیر د امریکا په وسکانسن ایالت کې ځای پر ځای کیږي. دغه نوي راغلي افغانان د نورو مسلو سربیره د اوسېدو لپاره د کورونو د موندلو د مشکل سره مخ دي.
نږدې لزره افغانان چې امریکا ته را مهاجر شوي، هغوی د وسکانسن ایالت په فورد مو کې نظامي کمپ کې ځای پر ځای کړل شوي دي. اوس محلي مقامات په دې لګیا دي چې دوی ته د اوسېدو دایمي ځای نه وګوري. هغوی تعداد 900 تن ته رسیږي او هغوی اوس په وسکانسن کې دي، او باقي نور به د ملواکي او مدیسن په شمول شپږ نورو ځایونو ته واستول شي. د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې د ملواکي محلي خیریه ټولنو او د مسلمانو میرمنو یوې ټولنې د فورت موکي په نظامی کمپ کې نویو راغلو افغانانو سره ولیدل. شیلا بدوان چې د هنان په نوم د مهاجرینو سره د مرستو د یوې ټولنې غړي ده، وایي چې دا یو غیر مترقبه حالت دی.
دا یو عادي بهیر نه دی لکه د نورو مهاجرینو چې په خو امریکا ته راغلي وو. د دوی د شمیر او وضعیت په اساس دلته موږ ټول د سخت کار او فشار سره مخ یو او په شریکه ورته لارې جوړو.
دغه ټولنې باید مهاجرینو لپاره کورونه پیدا کړي، خو مشکل دا دی چې راغلي افغانان مختلفو حالاتو او شرایطو سره راغلي او د امکاناتو په اساس هم یو ډول وضعیت نه لري.
The vast majority of them have the title of parolee.
دوی کې زیاتره داسې دي چې دلته د اوسېدو دایمي ویزه نه لري. یو کال پاس باید د پناه اخیستو لپاره عریضه ورکړي، او دا ګونګ حالت د ټولو لپاره د مشکلاتو سبب شوی دی. په مدیسن ښار کې د يهودانو د ټولنیزو خدماتو مرکز هم د 15 اویا افغان مهاجرینو د کوربتوب مسؤلیت په غاړه اخیستی. خوده مېلمنو ته د اوسېدو د زایمندل یو ستر سوزمن کار دی. دوی د کورونو د کرایه کولو د لپاره هیڅ رسمي اسناد نه لري. موږ د کور د قرارداد په برخه کې په امضا کولو کې ورسره مرسته نه شو کولای. د کور د خاوند نه هیله کولای شو چې ورسره رعایت وکړي.
سمدستي موږ دوی ته د کورونو د موندلو د مشکل سره مخامخ یو. په هر ښار کې کورونو پسې ګرځو ترڅو راغلي افغانان پکې ځای په ځای کړو.
خو یو ښه کرایي کور پیدا کول هم سخت کار دی. دوی داسې کورونو ته ضرورت لري چې هم د افغانانو د کورنیو د شمیر لپاره مناسب وسی او هم کرایه کموي. د ملواکی ښار د پخوانه د کرایي کورونو د مشکل سره مخ دی. په تیره ارزانه کورونه پکې ډیر کم پیدا کیږي. نوی راغلي افغانان چې د کورنۍ غړي هم زیات دي دوی ته مناسب کورونه نه پیدا کیږي.
So what we're doing this time around is
some distimung de kuruno de mundalo aw niwolo pakar masruf yu dena makhke che dui le kuruno rawu zimung dui ta tayar zayuna nisu turso de mushkil sara makhnashi pa Wisconsin ke zini shakhsi shirkatuna ham navyo raghlo afghanano ta kuruno warkawi dui de khayr tolono pamrasta navyo raghlo afghanano ta arzana kuruno paida kawi turso navyo jwan peki pail kri د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ګرانو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د دیموکراسي لپاره په اړه غونډه کې ویلي د جمهور رئیس بایدن یو د څرګندونکو لمړیتوبونه د دې ډاډور کول دي چې د مهمو موضوعاتو او چیلنجونو په اړه کې چې زموږ په مخ کې پراته دي د ځوانو خلکو اوازونه واوریدل شي او لید او درنامه زموږ په پالیسیو کې مناکې شي او موږ څنګه د نړۍ سره بخښو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې په درسته نړۍ کې ځوان مشران په خپل ژوند کې دیموکراسي ته مخامخ چیلنجونه مشاهده او تجربه کوي. ماده خبر اعلان او د بشري حقوقو مدافعینو ته د مخ په زیاتیدونکو غواخونو په اړه کې د دوی اندېښنې واوریدې. ما په دوامدار اساس د دوی بي صبري او تابيز واورید چې څوک څوک زمنګ ټولنې تخریبوي او د ناکافي اقدام په اړه کې د دوی ناومیدي چې د اقلیم د دوامدار ستونزو غم وخوري. او ما د دوی نظریات واوریدل چې موږ څنګه د کلتوري ډیپلوماسۍ نه کار اخستل شو چې په ټولنه کې واټنونه سره رانژدې کړي. څنګه موږ د ځوان اوازونو او د نورو ډیرو لپاره نوې فضا پیدا کول شو او په ټوله نړۍ کې ځوانان خپل اوازونه اوریدل شي. تیر کال په درسته نړۍ کې د سیستماتیک نجات پرستی په خلاف د لاسګونو زرو د ځوانو خلکو په مشرۍ مارشونه وشول. نور بیا مهاجرو ته هرکلی وای. د انتخاباتو د پروسس څارنه کوي. په اداري فساد رڼا اچوي او د بشري حقوقو دفاع کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي زمنګ د دیموکراسي او قوت د دوی د بری پورې تړلې دي او دا د ډیرو ځوانو خلکو د هڅول پورې تړلې دي چې په دوی کې ګډون وکړي، ری ورکړي، د دفتر لپاره ځان کاندید کړي، په مدني ژوند کې د خپل شی او دا زمنګ دیموکراسي ښه کوي. امریکا راتلونکو ته ژمنه کړې ده چې ټول ځوانان پکې ګډون کولای شي او د خپل هیواد په پریکړه کولو کې د حاضر وي. among the USAID د نړیوالو انتخاباتو او د سیاسي انتقال د پروژې په شان پروګرامونو ته پرمختګ ورکوي چې ځوانان د مشاورت او ملاتړ سره نخلو دوی ته پکار ده چې د دفتر لپاره کاندید شي. موږ د ځوانو خلکو او ځوانو مشرانو سره مرسته کوو چې مهارت او ارتباط ته پرمختګ ورکړي. پروګرام لاري خپل ټولونو ته خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار کوي دیموکراسي د خپل ټولو چیلنجونو سره سره له ټولو نه خلاته چې دفاع وکړي، ملاتړ وکړي او بشری حیثیت ته پرمختګ ورکوي چې دا داسې اوسېدي چې مونږ ټول جذبوي. دا فرق نه کوي مونږ لکم یو ځای یو، دا فرق نه کوي مونږ څوک یو، دا فرق نه کوي زمونږ سابقه څه ده، ځکه نو مونږ په ډاډه کېدلو کې واقعي شرط لرو. هغه دا ده چې دغه سیستم کار ورکوي، په مؤثره توګه کار وکوي، د خلکو لپاره خدمتونه رسوي او نتیجه خېدي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا.